رادیو آزادی.
سلامونه له غرمی مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د آزادی رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
زینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان خزو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو خزو په داسې حال کې پرون پنځشنبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبري اژانس په ګډون زینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو خزو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوی اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پېښه کې دوی افغاني ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبر اعلانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشرۍ معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تعویز پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرې سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري. د ترکیه او ایران او روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه، روسیا او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتانې منلی دي. دنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د دنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړی. د غیدارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالره مرسته کړې. بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.5 میلیون ډالره ځانګړي کړی دی. یو امریکایي چارواکی ویلي د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی او ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت په خوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوې وې. د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمی بریدونو کې د عادل پنچیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګې د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او 2 نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي. دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي. کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه بل عراق ووزي. په عراق او سوریه کې د دغه ایتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلو عملي شولو خاطر یو نیم سل زلو ډیرې حملې شوي. او په روسیا کې د آزادی اروپا آزادی راډیو د خبریال السو کورماشویوا د بند پرون پنځشنبه سل ورځې پوره شوې. که څه هم په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نورو امریکایي وګړو په څیر په روسیا کې د هغې زندانې کول هم ناحق وګڼل شي، خو دغه خبریال لا هم په بند کې ده. کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاټیل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت دا زندانی کول ناحق ګڼي که څنګه. هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې دغه زندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم، خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره 168 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي ک څه هم د بشری مرستو لاره په افغانستان کې د وی انساني غمیزې مخنیول سوی ده، خو د بودیجې د کموالی لکبل ټول اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوی دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي راډیو ته ویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسرائیلي مرستو لړۍ بنده کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه
At this moment, one in three people in Afghanistan
da mahal pa afghanistan ki pahar dro kasano ki utan na poiji che da bal waqt khwaral kumakri da mahal har wilayat la bohran aw ya ham da khwaro da kamasht la lodi kach sar mukhamakht ziyad korani pa dir sakhti ki jwan kawi dui la bad iqtisadi waziyat da uzgarti al lodi sati sar mukhamakhti aw la nachari da jwandi pat ke do hatsa kawi aw la khpulo rusti sarchno kar akhli
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړې، حال دا چې د دې شمېر دوه برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په روانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 1.6 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې 8 کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه د برابر دی د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي نور دو هیچ چاته دا مواد نه ورکوي دغه ته به سرپرسته کورنۍ پاتې دي دغه ته د هیئت راشي دا دی وګوري دغه سي خلک په کېشته په والله چې بیګا تاریندي خدا سي بعضی ملکان چې هغه په کې خپل لګي یا ما غټول به کې هم دغه خپل دی او نور خلق پدی کې نه نه چي ټولې پکې خپل چولې دي دغه خوارو غریب خلک هم دسي پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکو کوي
د مریستیا پورې علا چې شیرو رادارې زما په کور کې ماته 2-3 ماشومان د وینې سرطان پراتلې تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او اس د کار روزګار درک مې نشته دي او را دومره مستندوی ادارې دي دا 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 او غریب ته نور کول کی و سلام
لګوندو یو هیوادونه په ځنګړي ډول پاکستانه د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغانانو د لیز اخراج په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
نور بس دی
شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دیخ پرونی تخنیکی چاره می رحمت صاپی پر مخړی. خلک په ځنګړې توګه شدي د روغتیاي خدماتو تر لاسه کولو لپاره لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لریوالی د شذینه ډاکټرانو نشتون، د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شذو یاد کړي، خو تر دې ورها خو هغه کوم خندونه دي چې شذو ورسره روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بی پلو ډاکټرانو یا ام اس اف ادارې د ورستی سروې لمخې د شپېته سلنی څخه زیاتو پښتل سوي جواب ورکونکو ویل چې میرمنې د نارینه او پرتله د روغتیایي خدماتو د لاسرسي په برخه کې له پام وړ خندونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. اوریدونکو په نور بس د خبرونه کې به لمړی په دې اړه باندې راپور واورو، بیا به خپل ملمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې ملمنی اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوجی امیل دی، خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي، طبي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 13 د پاک اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملې 212 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوه او 2 میلیون خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اگست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو خاطرې ازادي رادیو ته وویل،
مردم دسترسی داره.
په لعل مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډیر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته،
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکې چمنالی وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند محدودیتونو لګولو روغتیایي خدماتو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړي، او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدماتو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس تی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ ملمنی اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوجی امیل دي چې د شوزو د حقونو فعالانی دي. په راپور کې تاسو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. په دې برخه کې به خبرو ته خبري به پیل کړو. اغلی سیلاب تاسو ته هم شرغلاستوي، او اغلی امیل تاسو دواړو ته شرغلاستوي. مننه چې تاسو وخت و ایستې. لومړی پښتنه به اغلی سیلاب تاسو څخه وکړم، تاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې 21 افغان میندې ثبت شوی دي چې مړې کیږي د روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله، چې دوی امیدواري وي او مړې کیږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوي چې دغه شمیر کې دا چې تر دې هم زیات وي، ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنې میهمانې ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث ده او زه به ډېره زیاته خوشحاله یم په دې بحث کې خپل د وزارت صحت امید بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای هغوی وایي چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه نه څه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو دغه گزارش ما هم واورېد هم د تاسو د راډیو له طریقه هم ما ولوسته. په دې گزارش کې د 21 مېرمنې چې ذکر شوي دي فکر کوم چې د دې تعداد په ډېر زیات کم وي ځکه افغانستان څلور دېرش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې په دې کې هغه سیمې چې هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لرې پرتې سیمې دي هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي هلته به روغتیایي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوي دي دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ میر د میندو او د ماشومانو چې تناسل زه هم ترې خبره یم دا د بدخشان طرف ته دی امید تاسو پوهیږئ چې هلته لرې سیمې دي هلته صحي مراکز موجود نه دي هلته اناسیه ډاکتران یې نشته هلته هېڅ اصلا د صحي بخش کې هېڅ نوه فعالیتونه نه دي شوي. نو کیدای شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې که چیرې یو یعنی یو تلاش وسی یا هم یو تحقیق قربان وسی نو دا آمار به ډیر زیات پی تر دې چې دغه آمار خپور شوی.
مننه ډیره اغلی او امیل استاست خببل پښتنه وکم تاسو چې کله لری پروتو سیمو ته سفرونه کوي کله ګوري چې په کلیو کې شذې لڅټا واستون سره مخامخ د چیروختیاي خدمات تر لاسه کړي.
مننه کوم لوري تاسو ته سلامونه درنې خور سیلافت او ټول خوږ اوریدونکو ته خبرې ته ده چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. د دې ټولنې کې په لری پروتو سیمو کې هغه میرمنې چې ناروغي کېږي خو تاسو پوهیږئ خو یو د کورنۍ تاوتریخوالي یو خو د اقتصادي کمزورتیا بر وجه او دغه مریض دغه څوک چې ناروغ ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي. اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیت دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیایي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان میرمنې هغوی سره لاس او ګریوان دي تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلې نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه د خپله آواز پورته کوي چې زه مریض یم ډېری زمونږ خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات دی په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریض یي او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي څوک ورسره لاړ شي ښه به شي. اته هغه محلي دواګانې هغه یوناني دواګانې هغه څه چې دوی عقیده لري ورباندې او تلي استفاده کړي تجربه کړي په هماغه باندې اکتفا کوي هماغه ورته ورکوي چې ښه به شي او ښه به شي. حالان چې هغه به داسې یو جدي تکلیف ولري څه د امیدوارۍ په وخت کې څه غیر امیدوارۍ په وخت کې اما دوی همیشه په هغه سنتي دواګانو په هماغه باندې اکتفا کوي تر هغو چې هغه دې حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوی نه به پاتې په هغه صورت کې هم دا کمبخته بیچاره دی نشی کولی یا نیوری یا نیتی نشته یا دغه مراکز دوی نه لري پرتی دی په اطراف که خود دغه ستونزی هم شته دی چی دغه سی مراکز ته لاسرسی یو ترانسپورت غواړي یو مزل غواړي دا ستونزی په افغانستان کې زیاتره وو. هغه تیر وختونو کې هم ډیر خدمات اونک شو کړی دغه سکتور صحی البته دې کې نیمګړتیاوې زیاتې وي. که څه هم پیسې سیلاب غوندې راغی، خو دوی هغه سې جدي اساسي او بنیادي کارونه چې باید کلیو باندو ته ولرې پرتو سیمو ته شوې وي، متاسفانه هغه تر سترګو کېږي نه. او که چیرې هغه مراکز شته دي اوس، نه ډاکټر شته او نه درمل شته، اوس چې بیا دا ښځې په کورونو کې شولو یو څه ستونزې ورته ولاړ شو، سفر وطن نه وتل واغه شو، دا کسان نشته دي. دغه ستونزې لا پسې زور اخیستی دی. او یعنی صحي خدمات، روغتیایي خدمات په لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې بیخي تر سترګو کېږي نه. زه بیخي حیران پاتې یم که دوی بیچارهګان مریض شي نو دوی دا درد څومره تحمل کړي، دوی څومره وزغمي چې همدغه حالت باید تحمل کړي او اصلاح نه شي. خو نه پیسې شته، نه لاره شته، نه څوک شته چې دا بوزي. البته ډېر کم خلک دي چې دا کار کولای شي، خو یو فیصدي زیات خلک ډېر محروم پاتې دي. ډېر سړی خفه کېږي دغه حالتونه چې ګوري. بیخي هغه ښځو ته سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي، که په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونه ونه کړي. تمام ورځ سرګردانه به د کور په کارونو کې واخته وي، اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ماسوب ډاکټر ته بوزي، صحي مراکز ته بوزي، دواخانه او درمل ځای ترلاسه کړم، معاینات صحیح مې وشي. دې ته څوک توجه نه کوي. دا هم داسې بابیزه ګڼي. زیاتره ښځې واقعا هغه راپور چې نشه شو هغه نه زیات خلک تلف کېږي، له منځه ځي. اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د صحیح مراکز درکم نه لګیږي. بیخی بیخی تست بوای په نشت کې حساب دی اوس وخت کې. خو بیخی د مراکز دسې کمرنګ شوي دي او پیته شوي دي چې د هغوی حضور لیدل کېږي نه.
مننه ډیره اغلی امیل زبرت تاسو ترازم او ردونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه او ريده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. د روغتیاي خدماتونو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبري روانه دي. لومړی به له هغو پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو اوریدونکو پر همدې موضوع باندې لمر سره خبري کړي، او بیا به بیرته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کلینیکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبینو کې دی، د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نسته پښکې کې ډاکتران نسته پښکې کې ډاکتران د ګور دا یو ډاکټر دی کجې د سر درد ماغه ډاکټر دی، کجې د میجه مرزي ماغه ډاکټر دی، کجې د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی. بس ته ناس دی ګره دغه یو نقطه درکوي. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي. بس نقطه راکې چې بیا د بازار دوا راوړو اشرم په وسی. بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کې شینې دا مخلوق ورځي. بس نقصې ورکی د ار مرزي د پار چې خپل ډاکټر لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د پار جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډوک جلا ډاکټر دی. دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی، د ګور د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي. هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای کلی دی دوه دوه ساو نه پر ورته نه سي. ټیلی او ټمبي برای یې هر شی شروع وکړ خو نه پرسیږي نو.
ما نوم بسم الله جان دی، د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او د واوی خونه هغه ځای خون لږ دي. معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په جخو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصې ورونه نشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی. اوس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکې ملا وایي او راز مون پالتو سي مریضم نه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس ما ځنو خسي راکې مرش په وسیم سي دي. دا غي یو ډاکټر دی بس پرچی الته درد کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د ار مریضي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي. ولی موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی کوم د پرمیده درد ورسو ماغه ډاکټر دی کوم فرایا زنګون درد کی چور سو ماغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلی پر سر مدار جغه ماغه ډاکټر دی چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسی مرته نخسی را کی ترچې برابر کین سی دی.
منم سلیم احمد دی، مجوز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دي چې مجاور سردل ته مریضان راور سوبر ته مجدغه بیا دوا ولار سوولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وي دغه واه کې مرسته مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې مجه چنای تر سوو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزن ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزن افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزن ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالي او کلو بانډو په سطح په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زغ پروانه نور بس دی روانه ده پر دې موضوع باندې د یو بل اوریدونکو ژغ هم اول اورو بیا به ل خپل ملمنو سره خبري وکړو
بسم الله الرحمن الرحیم برنامه خپلیم نیمروز ولایت سویدون که متاسفانه دا بایدوانیم چه روغتیایی خدمتون نیمروز ولایت که پینزه ولسوالی که اغا اندازه چه باید وای نیسته ځکه چې ښځینه ډاکټران نشتون باعث د دې سوې دي او یا هم د مسیر لیروالی هم دا باعث سوی چې ډېرې ښځې زایمان پر وخت باندې خپل ځان د لاسه ورکړي په شهادت ورسي یا وفات سي نه ښځه ژوندې پاتې سوې نه اولاد ژوندې پاتې سوې ځکه چې یو ملګری مو خورې دلارام ولسوالۍ کې تقریبا نږدې دلارام ولسوالۍ ته دلته واضح حمل موضوع یو نو اته هلته داسې کادر یا شزینه ډاکټران نوی چې دې شیز ته رسیدګي وکیا ته چې د دې هغه درد کنټرول کی نو دا باید چې دغه مسیر سزا نیمروز ولایت راورسوي خو نیمروز ولایت کې کله چې راورسېدل دلته هغه کنټرول سزا کې خارج شوی او همدا وفات شو هم زوی وفات شو یعنی دا ستونزه نه یوازې زما ملګری ته پیښ شوی ډیری کسانو نور ته مثلا دا مشکلات پیښ شوی دي چې متاسفانه د ټول د دې باید سوي چې مثلا کادر شزی یا شزینه ډاکټران نشتون دی او بل د مسیر لیروالی دی اوس موږ په ځینې ساحو کې کلینیکونه لرو ولی متاسفانه امبولانس نه لرو متاسفانه ارتباطات نسته چې مثلا یو مریض چې وضعیت هم لکوي یا نور مشکلات لري هغه دغه قدر څوک نسته چې مثلا دغه مسیر سه را انتقال کړي تر کلینیک کبریا یا مسیر د لارې خراب دی د یوې قریې سه بلې قریې ته راتګ د ستونزو سره مخ دی کله چې یو مریض د ستونزو سره مخ کیږي هغه باید ډیر په احتیاط سره انتقال شي ولې متاسفانه کله چې امکانات نه وي حتی تر دا مسیر په دې مسیر تر شفاخانې پورې لا متاسفانه وفات شوي یو یا هم په دننه په شفاخانه کې چې راو هم رسي خو هغه کادر یا هغه برخه چې مثلا واقعا و دې مریض ته رسیدګي وکړي ښځینه ډاکټران یې وسیونیا او یا هم نور امکانات داشې نسه متاسفانه په دې خاطر ډېری کسان مو د لاسه ورکړي دي خاص دغه مشکلات پر اساس
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو د اوریدونکو تبصرې مو واوریدي او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې غلی سیلاب تاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو په نظر په د روغتیاي خدماتو ته د نه لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولې دي او تاسو په نظر دغه ستونزې په دې ورستوي کې څومره زیاته سوي ده
یو خبر ډیره واضح ده تاسو نه څه کولای د اقتصاد ارز نه تنها داسې د صحي سکتور نه بلکې د هر هغه مورد نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسې هغه لري وبولئ فرض مثال د مخکې زمونږ د ستاسو میلمنې ډېره ښه خبره وکړه افغانستان یو دودیزه ټولنه ده په افغانستان کې ډېر عرفي مسایل مطرح کېږي په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کېږي نو دا ډېر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعضې موارد حتی باعث د مرګ د امو مریض کیږي. د ما هدف د مریض نه تنها د ښځینه بلکې نارینه هم دی، په هغو کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې ټول تیرو کلونو کې او په فعلي شرایطو کې داسې خبره نه مطرح کیږي چې د صحي سکتور سره مالی کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه یو تعداد ډېر زمونږ دوستان، هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه یې درلودل، او د هغوی لاس ډېر بر و په دې کې چې هغوی باید صحي سکتور ته ډېره توجه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې ډېره توجه یې ورته ونه کړه، هغه مالي تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحي سکتور سره کېده، متاسفانه چې هغه پر ځای باندې مصرف نه شوه. نو د دې له کبله بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک او هغه قشر چې هغه اقتصادي ستونزې لري، دای ګالي نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع یې هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر ونیسه یا مثلا صحی کلینیکونه مد نظر ونیسه، دا په دوه بخشو باندې تقسیمیږي. یو یا هغه دي چې هغه شخصي دي، کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي صحی صنعتي، خو متاسفانه او بدبختانه فعلي شرایط د افغانستان د خلکو تر دې حده پورې رسیدلې ده چې هغوی په کور کې نور هیڅ نه لري. څه ولې کېږي دي چې هغوی شخصي شفاخانو ته لاړ شي، اول ته دوی خپل تداویان وکړي، یو هم دولتي شفاخانه دي. پخوا په دولتي شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکټرانو هم توجه کړي، و بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کادرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار او فعالیت درلود، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان، او افغانستان متاسفانه چې دار لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نسوه اطلاع، یا مثلا د اقتصادي له نگاهه، یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانه ته لاړ شي که هغه 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بله بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیڅ هغه حتی ابتدایی امکانات په ځینې کلینیکونو کې او په ځینې صحي مراکزونو کې نشته. ما په خپل زداد ما د سترګو لیدلی حال ده، مریض د یو اختلاط ورکوي په عملیات کې. متاسفانه او بدبختانه چې تر هغو پیواز ته یې ویل کېږي چې دننه شفخانه کې مثلا موږ سفټاکسون نه لرو، موږ نورې دوا نه لرو، موږ د جرایي لباس نه لرو، د مریض لباس نه لرو، دا واخلئ تاسې د بیرون نه راوړئ. تر هغو مریض دي، هغه مریض قرض کوو، هغه مریض د اطراف نه راغلی و، تر هغو هغوی خپل مالي امکانات برابرول، متاسفانه او بدبختانه چې هغه مریض د عملیات په سر له لاسه ورکړ. دا یو هغه واقعه ده چې دا ما په خپلو سترګو لیدلې، او بدبختانه او متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. دا هم دوه علت لري. زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه یې نیولی. یو علت هم دا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دیجې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم راځم دې ته چې مونږ دودیزه ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حتی اقل تاسو ښځو ته د هغو صحي امکاناتو زمینه مساعده کړئ چې بل نارینه ډاکټر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکټران ته ورشي، او حداقل دوی په خپل پښو ودرېږي او خپل هغه اقتصادي مشکلات د سهیر نگانه دوی خپل حل کړی.
ډیر مننه غلی سیلاب زبرت تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونی دریم میلما ډاکټر صاحب فرید عمری لمر سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب مننه چې تاسو هم وخت وېستي او لمر سره خبري کوي. تاسو څخه زما پښتنه ده چې د میندو د مړینې تر ټولو لوی لامل تاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب، اوغلی بشیر زه هم خپل لیکلی سلامونه لمړی تاسو او تاسو تخنیکی همکارانو او ډیرو معزز محترم او میلمنو ته وړاندې کوم. د ایله چې ټول روغ جوړ وسی او را بشو افغانستان ته د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل دې سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچه لوړه کړي. اول کرو شدو ته چې هغه په ناوړه رسوم او عادت چې دي یعنی یو مور یا یو خور کچیرې حامله کیږي هغه د نسایي ولادي د نظره په هر ترایمستر کې حداقل باید یو ځل ډاکټر ته لاړ شي هغه نه دي. او دوهم دا چې خپله باندې هغه مورګان یا خویندې چې هغه حامله وي هغه اکثر هم هغه په ولادت په کور کې کوي یعنی دی نه غواړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دی هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې ترسره شي. نو دې نه علاوه نور په خپله باندې هغه عادات چې مثلا یو خور یا مور په کور کې مریضه کیږي هغه په ځان باندې سختي تیروي یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورڅخه لرې وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري که دغه ټول عوامل را ټول کړو دا دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن آغلی بشیر که را شدو ته چې تر اوسه پورې داسې دقیقه سروې هم نه ده شوې او داسې ډاټا هم په لاس کې نه لرو چې یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه دی ته اونا سبقه مړینه دی نظر ذکور ته یا نارینه و ته زیاته وي. بیا په ادیدې تر څنګ بعضې امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کمې وخته کیږي او نارینه زیات وخته کیږي. نو که راش مختص خبرې را ټولومه اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه هغه عامل چې ما تاسو وویل د هغې په بیس کې کیدلی شي چې دی ارقام لوړ شي یعنې د مړینه کچه یې لوړه شي.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په هر ترایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ترایمستر څه ستاسو هدف دغه دی چې هر درې میاشتې کنه؟
دقیقا یعنی که چیرې زموږ یو خور یا مور هغه حامله وي یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دی بار یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه ښځینه د نسایي ولادي متخصص یا ډاکټره چې ده د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته رسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثره زموږ مورګان هم په حساب ناراضه دي ایدې ناراضه دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي ایدې له کبله هم د کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې د شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد چې تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبخښي چې دا طبي اصطلاح ده نسایي ولادي د نظره په هغه مسله کې مداخله نه کوم حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصص ته باید مشوره وکړي.
مننه ډیره. او بل پوښتنه مې ډاکټر صاحب ستاسو څخه دغه ده چې اغلی سیلاب وویل چې د ښځو د مړینې یو عامل دا هم دی چې په روغتونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نه ورکول کیږي او دوی د دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی په خپله ځان ته هغه هر څه چې ورته اړتیا ده برابر کړي او تر هغه وخته پورې چې دوی دا هر څه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ستاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لوی ستونزه ده او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نسی حل کولی؟
اغلی بشیر کرار شو په ډاکټر صاحب سیلاب چې وویل هغه د دې شخصي نظر ده او زما هم دغه خپل شخصي نظر ده. شخص زموږ شفاخانه یعنی د انتونی ملي تخصصي روغتون زه فکر نه کوم چې هغه دوا چې موږ لرو هغه شخصي درمل روغتونونه هم نه لري یعنی پرایویټ سکتور هم نه لري. او اې دې تر څنګ بعض روغتونونه نظر په کامل آگاهی نه لرم لیکن په اکثریت دولتي شفاخانو کې بل خصوص هغه دونر چې آی سی آر سی و دوا خو په مکمل شکل شتون درلوده حتی ځینې وسایل هم هغه زموږ ماشینه چې خراب و هغه هم را ته ترمیم کړل. نورزم بیر زخبر خپل خبر راتولا مخپل شفاخانه په نمایندګۍ چې کوم خبرې کوم تا سره زموږ سره چې کوم اوس درمل چې دي په سلو فیصدو کې 15% موږ ناروغ ته د باندې نسخه ورکوو. هغه ناروغان چې را سره بستر دي یا او پی وی ته مراجعه کړې ده یا معاینات ته ضرورت لري، نو 15% زموږ په داخل کې معاینات پوره دي او هغه ورته ورکوو. خو لیکن د هر شفاخانه نه په زداسې مکمل شکل باندې خبر نه یم او دغې نه مې هغه ډاټا ورقام نه دي راخیستي چې دوی کومې دواوې لري یا کومې نه لري یا د عملیات په وخت کې کومې ستونزې لري. نو دا د خپل شفاخانه هغه حال و چې ما تاسو سره شریک کړم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زما اخري پوښتنه به ستاسو څخه دغه وي چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون ستاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی سي چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
اوغله بشیر کا راشو د وز شفاخانو په سطح بل خصوص د دولتي او شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واټس اپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده. نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط د شفاخانه ته وایو چې د انتونی شفاخانه نه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدري شفاخانه ته یا استقلال ته ریفر کیږي، نو هغه شرایط ورته وایو. ورسته لږه څخه هر شفاخانه امبولانسون لري، حداقل دوه امبولانسه او د اکثر درې امبولانسه. او دې ترڅنګ چې چیرې دا امبولانسونه مصرف وي قابل امبولانس ته زنګ وایو، هغه راځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم اغلی بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چې امکانات چې ضرورت مریض ته مکمل دي کې او هغه قابل امبولانس را هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض تر هغه شفاخانه پورې چې دغه مربوط کیږي یعنی رسمن ریفر کوو. تروسه پورې خو بیا هم زه د هیواد په کچه باندې خبرې نه کوم تاسو سره، ځکه د مرکز په سطح غږیږم. امبولانسونه تروسه پورې شته دي خو هغه امکانات هم چې ورته ضرور دي هغه لري چې هغه بل خصوص هغه اکسیجن دبا او نرس وي هغه شته، لیکن داسې په ډېر لوړه کچه باندې زه فکر نه کوم چې په ډېرو هیوادونو کې شتون لري، بل خصوص زموږ په همسایه هیوادونو کې. نو فعلا د امبولانس مشکل حل ده، خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب، د اکسیجن ترڅنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعال وساتي که یو څوک په کوما کې دی یا شکر باندې راځي، د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري، په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه ستنه؟
او اغلی بشیر کرا شده تا چیری دا وینتراتور ماشینونه پا اکثریت شفاخانو که شتون لری او پا حداقل که نشتا، لیکن هاگ مریض هم چی کلا دی یو رختونه تا بل رختونه پوری موگ انتقاله و زهیت امبولانس وینتراتور نلری، نه تنها دلتا بلکه پا دیر وادو که نلری. اغلتا ماغ دا اکسیجن دبایی تا چیری ضرورتی وی دوال اکسیجن دبایی ور توضایی که ای تر څو پورې چې هغه ناروغ په زرد لزقو یا پنځه لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي. در غیر دغونه اکثریت د ویل به ښه نه وي، ځکه کیدای شي بعضو شفاخانو نمونه زما څخه پاتې شي چې په هغه کې فعال وینټیلیټرونه اوس شتون لري. کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغلته انټوبی کیږي، ورسته هغې څخه نظر دغو اندیکیشن یا استتباب یا از ضرورت وړ چې ضرورت چې ورته ولري هغه وینټیلیټور ته هغه ناروغ وصل کیږي. او بل امبولانسو کې هم موږ کوشش کوو که چیرې ناروغ ته مثلا زموږ په روغتون کې چې وینټیلیټور مثال د خبرې که چیرې احیانا شته نه وي یا مثلا بل مشکل ولري، نو هغه بل روغتون ته چې رسومه زه د یو ډبه د اکسیجن که چیرې هغه کفایت ورته ونه کړي دوهمه ډبه تر هغه پورې چې هغه ناروغ هلته او بل روغتون ته ورسیږي. او بل د دې تر څنګ اغلی بشیر، هیڅکله موږ هم ناروغ په دې حالات کې نه پرېږدو، یعنې چې دی په اتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هات شکل باندې د وینټیلیټور ضرورت پیدا کی. حتما د غنارغان په استپ بای استپ یعنی په مزمن شکل باندې د زی وینټیلیټور ضرورت پیدا کی. نو تر هغه پورې زموږ د امبولانسونه د اکسیجن د بیک چیرې ورته یو بسرونه کی دوه هم ورته پسته کوي تا هغه پر روغتونه پورې ناروغ ته سوالای شو.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو د وخت څخه اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو نور بس د خبرونه روانه ده اغلی امیل زبستا څخه پښتنه وکم تاسو اوریدل چې د خبرو په بیلابلو خبرو کې یادونه وسو چې په افغانستان کې جنې شونځي او ترشپژم ټولګي پورته شونځي ته اجازه نه لري د تګ او په پوهنتونونو کې هم جنې اوس نور نس کولای چې درس وایي ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د ټیپ د برخې لپاره څومره زیان ورسوي
مننه کوم واقعا دا ما همیشه خپل غږ کوته کوي چې سم د چوس ډیر به خلک ور اوس دا احساس نکوي خو په یو مکتی زمانی کې په آینده کې د څه وخت برای شي چې یو خزینه ډاکټر بنوي یو څوک یو چلکی بنوي چې امکان ورکړي یا هغه ټیپ ته یا نور اختصاصي برخو کې هغه د زده کړې لپاره کامیاب شي او وروزل شي او د ټولنې ته تقدیم شي او د ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه په راتلونکي کې مونږ د همیش د لپاره دغه ټولنه به متخصص نه لري خزینه ډاکټره به کمبود وي د نورو یوادونو نه به غواړي په بلا به اخته یو خو دا لوی ملي خیانت شو دا یو ظلم شو دی هیواد ته دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو دا داسې نه ده چې درې کاله امکان لري چې دا مقدم شي کم دې درې کال کېږي مونږ د تعلیم نشاته پاتې یو نه مونږ په پیړې پیړې د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول او دا ټولنه به همداسي بدبخت ټولنه پاتې شي همداسي به زوريږي همداسي به کړيږي او دا د دې دغه تاریخ دغه عمل شي په میمنو باندې ته تعلیم دروازې بند شوي د نه یوازې صحی مراکز چې هغه حیاتي مسله ده نورې نورې برخې بند شوي دا دا یو لوی درد دی دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي لیکل کیږم دا دا هیڅ څوک نه بخي هیڅ انسان نشي بخله هیڅ افغان نشي بخله چې دې اتلونکي د پاره لوی ظلم شوی دی او اوس هم چې خلک فرار کوي هغه متخصصین د دې هیواد نزي دا لوی درد دی چې مونږ هغه خپل مانوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي ځکه شرایط دلته ورته نشته مشکلات دلته ورته زیات دي زه دا نو وایم چې هغه کزي ولیزي خلک وی څوک پر آزاد ملک نه زی اما یو خبره بل هم زل رم چې ډاکټر صاحب مخکې دې تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخاني مخکې قدرمنې خور ویلې زه دغه خبرې ټول تاییدوم زه په خپل بستر او ما په خپل سترګو لیدلې کدا رقم د نظر ورکې هغه مافسه کارانه او شټول شیان خدي ورته پکې شته دی دنیا ګل ګلزاده وو هغه څوک چې واسطه ولري په لور پوری چارو کی او یا الته کوم ډاکټر او پیژنې چورته لاندې باندې شي هغه غریب بیچاره چې الته بستر کیږي والله که ورته هیڅ شي نه دا خو واقعیت دی دا تاریخي واقعیت دی چې دا مونږ بار بار لیدل مونږ دغه ته وسیدل ځوانان شي زړه شي مونږ دغه شفاخانی او دغه خلک دغه هڅه لیدل دي کاش کې دسی وای اوس خو به هڅه خو وای مونږ به ټول راضي وای دونه چې امکانات وای دونه خو وضعیت وای د ټول په مقابل کې دا خو به ډیره ښه خبره وای خو بیا هم ډاکټر صاحب دینه خفکیږي خو دا مالی دلی هغه شفاخانه کې دی یادې خو دی په کې اوسېږي د توبه هڅه خخ کاریږي مګر دا نور خلک چې احساسي هغه منګړتیا وی هغه ته معلومیږي
بلې ډیره مننه بلې تاسو بلې اغلی امیل کتاس په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې د ډاکټر صاحب چې خبرې وکړي نه تاسو په نظر ډاکټر صاحب عمری وویل چې شذ باید هر ټرایمستر چې درې میاشتې د په وینا باندې باید هر درې میاشتې چې کله یو شذ امیدوار یا حاملې باید ډاکټر ته ورسي او مشوره ورسخه واخلي ځکه چې په دې یو کال یا نه میاشتو کې هر څه پیښېدای شي یعنی کوچنی ته هم خطر پیښیدای سي مور ته خطر پیښیدای سي یا دغه چې باید د ځان مطمئنه کړی چې هر څه سم روان دي. دغه خبره څومره مهمه ده چې باید خلک هغه شزه چې یو بل انسان ته ژوند ور بخښ کوي او زیږوي د خپل ځان یو برخه یو ټوټه زیږوي دغه ژوند باید څومره جدي ونیسي خلک. د دې ژوند باید څومره دوی مهم وګڼي چې دغه کار وکړي او د دې پر خبره باندې غوږ ونیسي او دا ورسوي تر هغه ځایه پورې چې باید حد اقل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې وویل درې ځله په کال کې چې دا کوچنۍ زیږوي تر هغه وخته پورې درې ځله باید دا ولاړه سي ډاکټر ته چیک سي.
مننه کوم. خو هغه خلک چې علم پوهه لري خارونه کې ژوند کوي آگاهي لري پوهیږي په دغه مسله باندې دا کار کولی شي او د دې شرایط لري د دې امکانات لري او خپل هغه مور چې هغه ماشومې څومره ورته ګران دی یو جهان دی ورته درد او هر څه ګالي کنه امیدوار دی چې هغه راځي او دغه دنیا ته او هغه ته څومره هغه لري هیلې لري او نه غواړي چې یو ذره هم هغه معیوب راشي یا خدای مکړه په تکلیف وي یا زه په تکلیف شم یا زه ژوندی ونوسم یا دا معیوب وي خدای مکړه او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي. زیږونو ته پوهیږي چې دغه زایمه دا څومره سخته ده څومره سخت یو مور دی یعنی هغه حالت چې ګالي او وروسته چې بیا د دنیا ته راځي څومره خوشحالي هغه ټول خپل دردونه داغه په مخ ایري هغه هیریږي. خبره دلته ده چې لري پروتو سیمو کې خور نه آگاهیشته نه دغه خلک شرایط لري نه دا ښځې ته دونه اهمیت ورکوي هغه کورنۍ کې چې اوسیږي دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه بدبختانه دغسې حالتونه پکې دي او ډېر توجه نه کوي او که مور غواړي اته اوس خو دغه آگاهي د مختلفو رادیوګانو نه په اطرافو کې خلک اوري پوهیږي دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی. خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته او ځینې مثلا خواښي یا اندرور یا بل بل یا څوک اوزګانه دی هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته یا ماشوم دپاره نشته یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالات چې ځان ته یو اطمینان حاصل کړي. نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته او څوک توجه هم کم کوي. ما ډېری لیدلی دي چې هماغه کو تر اخره پورې حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي بیا چې ښځینه ډاکټر نه وي خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي هغه ډاکټر وګوري یا ورته نظر ورکړي. د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي. خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کوي هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي او یو مرکز صحي ته یې بوزي یو ډاکټر ته بوزي او ورته یې وښيي د هغه نظر وګوري د دې حالت باندې دوی پوه شي. دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلک تعلیم یافته دي او پوهیږي دا چارې ترسره کېږي اما اکثرا له منځه ځي. دغه راپور چې نشه شو زه درته بیا هم وایم په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي په لرې پرتو سیمو کې ډېر میندې ډېر ماشومان له منځه ځي په دې حالت کې.
مننه اغلې امل. اغلې سیلاب ستاسو خبربل پښتنه وکم چې تلکه تاسو چې واره د اغلې امل هم ورته اشاره وکړه په خپل خبرو کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو نارینه باید د شذ سره وي او شذ یوازې نست کولای چې ډاکټر ته لاړ شي دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبر هیڅ جدي نه غني چې د یو شذ وضعیت څومره د پام وړ وي باید او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي او ډاکټر یا ډاکټره وګوري دغه استون زستاسو په نظر باندې څومره د شوزو ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نور کوي و دې خبرې ته
ډیر زیات تاسو ډیر زیات لري هم مزه فقط کابل دا لری ولسوالیان وګورئ د کابل نږدې ولایتونه وګورئ تاسو ته واضح او جوګه خبره معلومیږي حتی په فعلي شرایط کې نه بلکې په د څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده او متاسفانه او بدبختانه چې په هر حصه کې ښځه د ډېرې جدي مد نظر نه نیول کیږي زه یو ورځ د یو دولتي شفاګر چې د ډاکټر صاحب دی د دولتي شفاونو صفاتو کو کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی نه تنها داسې انتوني شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي ډېره فعاله وي اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویل هغه د ما د سترګو لیدلی حال و په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د استیدیا سرطان یې درلود او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دی اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په هموغه سیمه کې د دوی سره چې څوک یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوستې وه د دې لپاره چې ودرېده اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ یعنی دا د افغانستان ټولنه ده زه تاسو ته په کابل کې وایم په کابل کې داسې مېرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي د اپنډکس مریضي له درده دوی له بین نه ځي ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي یا هم یوناني دوا ورکول کېږي وایي ته دینې استفاده وکړه دینې ښه کېږي اما که د یو نارینه هسې په سر هم رادرد شي وایي نه دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل دومه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي وایي پیسې مې در باندې دي که هغه یې لورې که هغه یې ښځه یې که هغه یې هغه یې مور یې که هغه هر څوک یې ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلې دي چې کله دوی شفخانې ته وړل کېږي شفخانه کې مثلا ډاکترانو ته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي که هغه شخصي یې که هغه دولتي یې بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نه شي کولی اما ډېر داسې فامیلونه چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري ما دوی ته دا زړه نه ښکي چې د امیغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات لابراتواري معاینات ترسره شي تر هغو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي هغه په کور کې نارینه ته ووایي نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اوناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي ډېر زیات مشکلات دي او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاهه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم په داسې مرضو د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هېڅ نوه تداوي نه لري
ډیره مننه غلې سیلاب اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو نور بس تخ پرونه مو اوریده زموږ لاملمنو غلې مستوره سیلاب غلې اوجی امیل او ډاکټر صاحب فرید عمر څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستې او په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ